زیګر سلور بجې شوې د خبرونو تر 15 بجو دوام کوي چې دوی منی مې تر ډیره پوري ورکو شوې ځانو ته ځنګړې شوې د خو په سر کې راپورونه خبرونه اورو په مهمو راپورونو کې د راغلي چې د طالبانو یو شمیر مهمو سرچینو مولا اختر محمد منصور ته منسوب د خبر شوې صوتي پیغام پاړه شک څرګند کړ. د هماره چې د بهرنی چارو وزیر وې د آسیا د زړه هیوادونو په 15م کانفرنس کې به د سیمې زو همکاري او د غشان د ګډو غوښون او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبري وشي. خو تر څو مخ کې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چورست خبري جوړې د امریکا ولسمشر براک اوباما په پام کې لري نن ملت د نادره ټلویزیونی وینا وکړي. په آذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړې هم پیدا کړې او د 9 ورکو کارګرو د لټون عملیات روان دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اسد الله لودین دراوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر اشرف غنی وایي خزینه پولیسو ته باید د فعالیت ښه زمینه برابر شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د جرمني له ټلویزیون سره د اشرف غنی شوې مرکه تحریف شوې ده او یونما د جګړې له ښکېلو غاړه وغوښتل چې د ملکی کسانو د اوسېدو پر ځای له مرمۍ ورولو ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی د کورونا چارو وزارت څخه وغوښتل چې خزینه پولیسو ته د فعالیت ښه محیط برابر کړي. ښاغلی غنی چې نن له یوې شپږ میاشتنۍ روزنیزې دورې څخه د 400 خزینه پولیسو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ټولنې په کچه باید د خزینه پولیسو زیاتوالي ته کار وشي. اشرف غنی خزینه پولیسو ته د کار په چاپیریال کې د خوندیتوب ډاډ ورکړ. دای وایي ستاسو په وړاندې به هیڅ ډول ناوړه کار ته اجازه ورنه کول شي. تاسو خزینه پولیسو ته د نرینه پولیسو لخوا باید د کار مساوي شرایط او ښه چاپیریال مساعد شي. په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومي وویل چې د خزینه پولیسو د جلب و جذب کارونه یې ګړندي کړي دي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د جرمني له دوچویل ټلویزیون سره د اشرف غنی شوې مرکه تحریف شوې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اشرف غنی په دې مرکه کې په اروپا کې میشت افغانانو ته هیڅ ډول سپکاوی نه دی کړی. له دې وړاندې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غنی د جرمني له ویرسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې په اروپا کې افغانان د لوښو په مینځونکو بدلیږي. ښاغلی هاشمی وویل چې ولسمشر غنی د اروپایي هیوادونو له چارواکو څخه غوښتي چې افغانانو سره د خپلو اتباعو په څیر چلند وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار د ولایت پر مقام د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. له دغه ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دو حمله کوونکو هوډ درلود چې له چاودېدونکو توکو څخه ډک زرنج ته د ولایت مخې ته چاودنه ورکړي چې هدف ته له رسېدو مخکې ونیول شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغو دو کسانو له چاودېدونکو موادو سربېره 10 توغندي هم له ځان سره لېږدول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د ملکی کسانو د اوسېدو پر ځای له مرمۍ ورولو ډډه وکړي. یونما په یوه خبر پاڼه کې په میدان وردګو ولایت کې د ملکیانو وژل په کلکه غندلي او له حکومت یې غوښتي چې د وژل شوو او ټپیانو کورنیو ته غرامت ورکړي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ د ملي اردو لخوا پرې هجومات توغندی ولګېد چې 10 ملکیان پکې ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویلي چې د دې پیښې په تړاو د ملي اردو درې منسوبین نیول شوي دي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالي وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرولو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. رجب طیب اردغان د څرګندونې د ترکیې لخوا د یوې روسۍ الوتکې د ویشتلو پر سر د مسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړې. اردغان تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې له آذربایجان او قطر څخه د تیلو او ګازو رانیولو ته اشاره وکړه. د ترکیه ولسمشر تېره اونۍ په قطر کې وو او له دغه هیواد څخه د ګازو له اخیستلو سره موافقه وکړه. له بل خوا د ترکیې صدراعظم احمد داود طغلو آذربایجان ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره د انرژي د پیرودلو په باب خبرې وکړې. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکو په یو چاودنه کې ووژل شول. د یمن امنیتي چارواکي وایي والی غفار محمد نن سهار خپل دفتر ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې د دې ولایت په ریمباو د سیمه کې چاودنه وسوه. دولت پلوه ځواکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوي د روان میلادي کال په پایل کې شیعه حوثی یاغیان له دن څخه وایستل، خو په القاعده پورې یوه تړلې ډله د یمن په جنوب او ختیځ کې د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د یمن له روان کړکیچ څخه د ځان په ګټه کار اخلي. په اډن کې د دې ډلې حضور په پراخېدو دی. پرون پر موټر سایکل سپرو مخپټو کسانو په اډن کې پر وسایطو جلا حملې وکړې او د پوځ استخباراتي مشر ډګروال عقیل الخضر او قاضي محسن الوانی ووژل. قاضي الوان په دې مشهور چې د القاعده سختې روزه وسله والو ته د مرګ سزا ټاکله. په اډن کې د وروستیو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې نن ملت ته کمساري ټلویزیوني وینا وکړي. دغه وینا وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ په کالیفورنیا ایالت کې 14 کسان په ډزو ووژل شول. اوباما به په دې وینا کې پر دې تمرکز وکړي چې دی به د امریکایانو د خوندیتوب او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتولو لپاره څه اقدامات کوي. دی به هڅه وکړي تر هغه وسلوال برید وروسته چې د تحقیقاتو فدرالي اداره یا ایف بی آی په اړه څېړنه کوي او ممکنه تروریستي عمله بلل سوی امریکایانو ته ډاډ ورکړي. باراک اوباما د وینا یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې په کالیفورنیا کې یوه ښځه او خاوند چې په ډزو یې 14 کسان ووژل د خپلو سرتیرو په توګه ستایلی دي. اوباما د داعش تر دې اعلان مخکې ویلي وه متحده ایالات به ونه ډار سي. څېړونکي د 23 کلن سید رضوان فاروق او د هغه د 29 کلنې پاکستاني ښځې تشفین ملک په باب اسناد او شواهد راټولوي. ویل سی چې میرمن ملک د اسلامي دولت ډلې له مشر نه وفاداری اعلان کړې وه. دوی د چهارشنبه پورې ستره هغې ډلې ییزې وژنې وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل شول. په لندن کې یو سړی د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي دغه سړی د حملې په وخت کې چیغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي. پولیسو دغه مشکوک سړی چې پرون یې د لندن په ختیځ کې د مترو په تمځای کې دا حمله کړې نیولی دی. د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د هغې بېړۍ د موندلو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه سوې او تر ټولو ستره خزانه پکښې ده. سانتوس نن د دې اعلان پر مهال وویل پلټونکو د دې هسپانیایي بېړۍ چې په 1908 کال کې د بریتانیا له جنګي بېړیو څخه د ژغورلو د هڅې پر مهال له 600 تنه سورلۍ سره ډوبه سوې وه موقعیت تایید کړی دی. باور کېږي چې په دې بېړۍ کې 12 میلیونه طلایي سکې او مرغلرې بار وې چې د ترلاسه کېدو په صورت کې په میلیاردونو ډالر ارزښت لرلی سي. او په اذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د 29 ورکو کارګرو د لټون عملیات لا هم روان دي. د جمینا وخت په کسپین سمندرګي کې د توفاني هوا له کبله د تیلو په یو کارخانه کې اور ولګید. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف د وژل سویو او ورکو کارګرو په خاطر په دغه هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده. په دغه هیواد کې او له دغه هیواد د باندې به په ډیپلوماټیکو دفترونو کې د اذربایجان ملي بیرغ نیمه ځوړند وي. د اذربایجان د تیلو دولتي کمپنی وایي چې دوی شکارګر د پیش له ځایه ژغورل سوي دي. خو د اذربایجان د تیلو شرکت ویلي دي چې لا هم د وژل سوي او ټپیانو دقیق شمیر نسی تاییدولی.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.2، هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.1، مزار شریف اسمان برک، د تودوخې لوړ درجه 10.2، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18.4، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.9، ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.1، او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.-5.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو په ازادي راډیو ټکي اور ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د طالبانو شمیر مهمو سرچینو ملا اختر محمد منصور ته منسوب د خبر شوي صوتي پیغام په اړه شک څرګند کړ. په دغه پیغام کې چې اختر محمد منصور ته منسوب دی ویلي دي چې البته د خپل دا خبر رد کړی دی چې د وژل شوی یا ټپي وي. دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزیر وایي د آسیا د زړه هیوادونو په 5م کانفرنس کې به د سیمه ییزو همکاري او د غشاند ګډو ګوښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبري وشي.
البته که از کنفرانس های مهم است به خاطر ایجاد اعتماد سازی و کار مشترک با کشورهای همسایه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د هند او ایران ځینې مافیایي کړۍ هندوستان ته د وچو تازه میوو د صادراتو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي.
و ما تمام دروازه های دولت را تک کردیم، مگر متاسفانه 3 ماه میشه که این مشکل حل نمی، مشکل صادرات ماست.
کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلدارې ډېرې کاریږي. په دې اړه هم درته رپورټ لرو. د پروګرام دویمه نیمه تر ډېره د ورکوشي ازانو خبرونې ته ځانګړې ده. وخت په افغانستان کې 4:00 تقیدی رازو لمړی مطلب ته د طالبانو یو شمیر مهمو سرچینو مولا اختر محمد منصور ته منسوب د خبرو شوی صوتي پیغام په اړه شک څرګند کړ. د طالبانو مشر ته منسوب دغه صوتي پیغام 4 ورځې وروسته له هغې خپور شوی چې د هغه د مړینې راپور نه ورکړل شوی دی. د طالبانو یو شمیر لوړپوړو مشرانو فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه غږ جعلي دی او د دې لپاره خپور شوی چې دغه ډله د نوي مشر د ټاکلو لپاره زیات وخت ولري. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د طالبانو یو شمیر سرچینو د هغه صوتي پیغام په کروالي شک څرګند کړ چې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د ژوندي پاتې کېدو د ثبوت لپاره خپور شوی دی. افغان چارواکي وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا خپور شوی غږ د طالبانو د مشر دی او که نه. طالبانو دغه د 14 دقیقو صوتي پیغام د شنبې په ورځ ناوخته وروسته له هغې خپور کړ چې د استخباراتو او وسلوالو مخالفینو د ګڼو سرچینو په حواله د ملا اختر محمد منصور د مړینې راپورونه ورکړل شول. ویل شوي چې نوموړی د تېرې سې شنبې په ورځ په پاکستان کې په ډزو کې ټپي شوی و چې وروسته یې ساه ورکړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو په لیکو کې یو شمیر لوړپوړو مشرانو چې د هغه له مشرتابه سره یې مخالفت څرګند کړی پر دغه صوتي پیغام شک ښودلی دی. د طالبانو یو لوړپوړي مشر فرانس پرس ته ویلي چې د ده په باور دغه غږ جعلي دی او ګمان کوي چې هغه مړ دی. دغه مشر چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې دغه غږ د دې لپاره خپور شوی چې د طالبانو ډله د نوي مشر د ټاکلو لپاره زیات وخت ولري او دغه ډله له دغه ناببره ټکان څخه بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. هغه ویلي چې موږ په دې اړه نورو شواهدو ته اړتیا لرو. د طالبانو یوې بلې سرچینې دې اژانس ته ویلي چې دغه صوتي پیغام د دې قناعت نشي حاصلولی چې ګواکې ملا منصور دې ژوندی وي. او درېیمې هم ویلي چې منصور د ټپونو له امله د تېرې پنجشنبې په ورځ ساه ورکړه. هغه کس چې وایي منصور دی په خپره شوي صوتي پیغام کې وایي چې دی دغه پیغام د دې لپاره خپروي چې ټول په دې پوه شي چې دی ژوندی دی. په پیغام کې دی وایي چې له هیچ چا سره یې جګړه نه ده کړې، نه یې غونډه جوړه کړې وه او دی کلونه کلونه د پاکستان کوټې ته نږدې کوچچلاغ ته نه دی تللی. د ده په وینا دا ټول د دښمن تبلیغات دي. د دې مخکې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي و چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور لومړی ټپي او وروسته مړ شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري وویل چې تر اوسه دا غږیز پیغام نه تایید او نه هم ردولی شي. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسف زی چې د طالبانو چارې نږدې تعقیبوي وایي غږ د منصور غږ ته پاتې کیږي او دی ګمان کوي چې هغه به د منصور وي. خو پوښتنه دا ده چې ولې دغه صوتي پیغام په زنډ خپرېږي. هغه ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر له خپرېدو 15 ورځې تېرېږي او که هغه مخکې خپور شوی وای اغېز به زیات وای. د یادونې وړ ده چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو مسأله بیا توده شوې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه د هیوادونو په 5م کنفرانس کې به د سیمه ییزو همکاریو او دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا کنفرانس د روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 9مه نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان په دا شان کنفرانسونو کې د افغانستان ګډون ډېر مهم بولي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاری سره مل وي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو 5م کنفرانس د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییزې مبارزې په برخه کې ډیر مهم ګڼي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د هیوادونو په کنفرانس کې به د تروریزم په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو د ګډې مبارزې ترڅنګ د سیمه ییزې نښلونې یا اتصال په اړه هم خبرې وشي.
البته که از کنفرانس های مهمی است به خاطر ایجاد اعتماد سازی.
البته دا یو ډیر مهم کانفرنس د اعتماد جوړونې په برخه کې دی، او د ګاونډي هیوادونو سره د هغو ګډو ګواښونو په اړه کار کولو کې کوم چې دغه هیوادونه ورسره مخ دي، چې له دې یو د تروریزم ګواښ او نورې ستونزې دي. او دغه کانفرنس دوهمه موضوع تبن سیمه ایز اتصال یا نښلونه ده چې د ملي وحدت حکومت پرې ډیر ټینګار کوي،
خصوصا حکومت وحدت ملی سری بالای تاکید داشته.
د ښاغلي رباني په وینا چې په دغه کانفرنس کې به یوازې د سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وشي، او د افغانستان د سولې په اړه خبرې د دغه کانفرنس په اجنډا کې نه دي شاملې. دا چې په دغه کانفرنس کې ولسمشر غني هم ګډون وکړي او کنه، د بهرنیو چارو وزیر وویل چې تر اوسه په دې اړه څه نه شي ویلی. ټاکل شوی چې د آسیا د زړه د هیوادونو پنځم کانفرنس د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شي. دا یادونه ده چې دغه کانفرنس لومړی پلا په 2012 میلادي کال کې د ترکیې په استانبول کې جوړ شوی و. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په داشان کانفرنسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم ګڼي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. د چارو کارپو روح الله امین:
شرکت د کانفرنس خوب است، بسیار به نفع افغانستان بوده میتونه.
په داشان کانفرنسونو کې ګډون ښه دی، د افغانستان لپاره ډیر په ګټه دی، خو مهمه دا ده چې څومره تخنیکي تیاری موجود دی، څومره مو د تیرو ناستو پریکړې تعقیب کړي دي، په هیواد کې دننه مو عملي کړي او ورته مو شرایط برابر کړي دي، او څومره په تیاری سره په دغه ناسته کې ګډون کوو.
د یادونه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا زړه د هیوادونو کانفرنس ته د تیاری په هدف په کابل کې د کوټنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په یاده برخه کې د شته فرصتونو د بیا کتنې د بحث د یو ورځني سیمینار کوربه و.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو ته غوښتا. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو مسولین وایي د ایران او هند لخوا مافیایي کړیو د واګې بندر له لارې هندوستان ته د افغانستان د تازه او وچو میوو په صادراتو کې خنډونه رامنځته کړي. د سوداګرۍ او صنایعو مرستیال خان جنرال کوزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د تیرو دریو میاشتو راپدې خوا هڅه کوي چې د واګې بندر له لارې مڼې او چهارمغز هندوستان ته صادر کړي، خو د هندي چارواکو لخوا اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه سید کمال شارف رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې سږ کال د صادراتو د کمښت لامل شاوخوا 100 میلیونه ډالر زیان لیدلی، او د یو عمده لامل خپل ستونزو ته د حکومت نه پاملرنه یادوي. د دغې خونی چارواکو په دې ورستوي کې د هند او ایران چارواکو د واګې بندر له لارې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو د صادراتو مخه نیولې، او دې کار افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل هند او ایران غواړي چې افغان سوداګر د ایران د چابهار او عباس بندر لارې هند ته صادرات وکړي. شاغلی الکوزی وویل چې د چابهار او عباس بندر لارې د واګې بندر په پرتله درې برابره اوږده ده.
وما تمام دروازه های دولت ټک
موږ د دولت ټول دروازې ټکولې دي، خو بدبختانه د تیرو درې میاشتې راپدې خو دا ستونزه نه ده هوار شوې. ستونزه زموږ صادراتو ده چې لامل یې صادراتو سخت ضربه لري ده. موږ چې خپل د بزګر سوداګر او صدرونکو څخه حساب اخیستی دي، بدبختانه چې موږ پروان کال کې د مڼو په ګډون تازه میوه کې 100 میلیون ډالر تاوان کړی دی، چې د افغان بزګرانو او سوداګرو لپاره یو ډیره سخت ضربه ده.
بری زاری، بری دیقان و بری خودی تاجر افغانستان.
شاغلی الکوزی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزو هواری ته جدي توجه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په هندوستان، پاکستان او چین کې د افغان سوداګرو لپاره د یو افغان سوداګریز مرکز نشتون هم د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې کړې دي. هغه وویل چې د پاکستان له لارې د ترانزیت په بندېدو سره افغانستان ته د پاکستان په وارداتو کې 15% کموالی راغلی، او د کراچۍ له لارې څخه 80% د ترانزیت هم کم کړی دی. پر همدې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د سوداګرۍ خونی تر دا مهال خپل ستونزه د دغه وزارت سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت ویان مسافر خو قندې له سوداګرۍ او صنایعو خونی څخه وغوښتل چې خپل ستونزه د یو مکتوب لاله دوی سره شریک کړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته یو رسمي مکتوب واستوي. بلا شک د مردنه ده چې په ټولو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزه حل کړو. داډ منیو چې په دې برخه کې به اقدام وکړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین بهر ته د افغان محصولاتو د لېږد په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کوي. د ادارې تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان سره د افغان سوداګرو د صادراتو په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کړی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلداري ډېرې کاریږي چې له امله یې د افغانیو ارزښت هم زیان رسېدلی دی. ملي سوداګر او عام افغانان د پاکستاني کلدارو د ډېر رواج کېدو لامل د پاکستان سره پراخه سوداګریزې اړیکې بولي، خو غوښتنه کوي چې دولت د بهرنیو اسعارو د بندیز په برخه کې قاطع دریځ خپل کړي. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د راکړې ورکړې لپاره د بهرنیو اسعارو کارول هغه جنجالي موضوع ده چې له تیرو څو لسیزو راهیسې دوام لري. کندهار د ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې پوله او د دواړو سیمو ترمنځ پراخې سوداګریزې اړیکې شته. د دولت د څو ځله خبرتیا وروسته بیا هم دلته د افغانیو په پرتله په پاکستاني کلدارو سوداګریزې چارې ډېرې دي چې له امله د افغانیو ارزښت هم زیان رسېدلی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر اجي نصرالله زهیر او د صرافي مارکیټ مسؤل اجي کندیاغا وایي د پاکستان سره سوداګریزې اړیکې ډېرې دي او د کندهار او بلوچستان ترمنځ د خلکو کلتوري او سوداګریزې اړیکې هم د دې لامل سوي چې دلته پاکستاني کلداري رواج پیدا کړي.
څکه چې موږ په سل کې تقریبا څلوېښت د جنس یا څلوېښت توکسیان موږ پاکستاني راوړو، نو هغه هلته کالداري غواړي.
دغه کالداري چې دلته زموږ په وطن کې استعمالیږي دا موږ ګټلي دي، یعنی زموږ وچه میوه تللې ده، لنده میوه تللې ده، د پاکستان څخه کالداري راغلي دي. زموږ افغاني چا نه دي وړي چې په پاکستان کې کالداري کې دلته کالداري چلی هلته افغاني.
که څه هم حکومت څو ځله خلکو ته خبرداری ورکړی چې په بهرنیو اسعارو دی راکړه ورکړه نه کوي، خو دې خبرداری کوم اثر نه دی کړی. د کندهار ښار اوسیدونکي په دې برخه کې د دولت قاطع دریځ غواړي.
زموږ تجاران زیات کاروبار د پاکستان سره دی، د پاکستان سره دی، نو دغه که دولت پر دغه پیسو باندې پایبندي ولګي، پر د خارجي پیسو باندې، نو موږ په لیونیان نه یو چې موږ په افغاني خرڅېږي. موږ ولې په کالداره خرڅو؟
که چیرې د ښځو ولورونه یې هم په کالدارو دي، هغه افغاني راوړي بیا د سراپه سره وټکې کالداري کوي په کالدارو، بیا د هلته خپل یله ورته راکړه کوي یله شی رانیسي، ځکه دا اوس په موږ کې رواجي سوله.
ومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان بانک د سیمه ییزې څانګې نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د بهرنیو اسعارو د کارونې مخنیوی د فرمان حکم او زور په واسطه نه شي کېدلی، بلکې باید د صادراتو په برخه کې هڅه وسي او افغانستان دې یو صادراتي هیواد وګرځول سي تر څو خلک دې ته اړ شي چې د نورو اسعارو پر ځای له افغانیو ګټه واخلي.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ چاپه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. د هلمند نادلی ولسوالۍ په جهانگیر کې جګړې د خلکو د ژوند خوند خسته په سلګونه کورنۍ بي ځای شوې، ځکهونکې په خیمو کې درس وي او خلک هر شي بده توپونو او ډزو غوناوري. د جهانگیر اوسیدونکو وایي د نامنې او جګړو د وګډېدو لامل اندېښمن دي. زموږ همکار د نادلی ولسوالۍ په جهانگیر کې شپه کړې او د خلکو د ژوند په اړه دا راپور جوړ کړی. الیاس دایی په دې اړه رپورټ راکوي.
د جګړو لامل د شونځي ځای بدل شوی دی او د چانجیر په جنوبي کلي کې د شونځي لپاره خیمه درول کیږي. شونکی وایي لا معلومه نه ده چې د خیمو تر درول وروسته به خلک خپل اولادونه شونځي ته واستوي. دلته ځینې لوی لوی ټکان سړی بیروي، خو د خلکو بیروبار لا هم پر خپل حال پاتې دی. د امنیتي سرتیرو غټ ټانکونه او د عامو خلکو رخشې او موټرونه څنګ په څنګ پر سړکونو ګرځي. مازیګر لمر ته تر ډوبېدو ډیر مخکې ملاجان خپل دکان تړي. عبدالبصیر چې په ملاجان مشهور دی د ولډینګ تر څنګ پنچر مینه کوي. دی وایي باید وختي کور ته ولاړ سم چې جنگونه زور اخلي. ملاجان وایي د نادالی د مرکز څخه د چانجیر او لوی مندسیمو ته د ملي اردو لخوا پیرودونکو توپونو پازاب کړي دي. هغه وایي کامنتیز واکونه پراستی جنگ وکړي وسلوال د چانجیر څخه استل شي.
دا غار کومندان ناره پوسټه والا اوس کوله چې دلته د ماس کوردا چې دا مخفل پوسټه وته دي ان خپل د پوسټې من کوم سم کرا خدای دی خیر دی بل او پردار ده 52 23 23 ورته نه چې دا تمام اورځ 50 نفر مسو
د چانجیر عمومي بازار تر نیم ډیر تړلې دی. خلک وایي کشتونه نه دي ټول کړی او نه پوهیږي چې جنگ به تر څو نور ورځې پر ورسی. د شپې ډزې دومره ډېرې سي لکه د یوې غټې جګړې پر مهال. اسدالله وایي هره شپه داسې فکر کوي چې وسلوال په چانجیر ننوتلي دي. دی وایي ډېر نږدې همسایهګانې د چانجیر څخه لشکرګاه ته کټه شوي دي. اسدالله زیاتوي د دوی کاروبار ګټه نه کوي او د جنګ له امله د دوکان سودا کمه شوې ده. هغه پر حکومت له دې امله چې جګړه اوږده شوې ده نیوکه وکړه.
موږ اوس هم په تشویش کې یو، ځکه چې دا غاړې سره غلي پر دې غاړه موس کاډه ده، نو په دې حکومت باندې باور نه لرو، ځکه چې دوه درې ټاک طالبان پر وکړي دوی یا ماموریت ورې لکړي یا پوستې ورې لکړي، که جنگ پر وسي که پر ونیسو دی موږ دغه باور نه په لرو چې دی دا خط وساتي تر وخته پورې.
له دې ځای د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د جنگ پر لومړۍ کرښه د پیرودونکو مرمیو لمبې لیدل کېږي. د شپې چپه چپایي دلته د پرتې ویرې حال راښیي. سپینې غپې او د چرګ اذان نه اورېدل کېږي. د تک شنه آسمان یخ هوا او په چنجیر کې د شپې پاکه فضا یو مخ ډزو نیولې ده. که څه هم چې خلک وایي د جنگ سره د سوي دي، خو مزمل شکري ورخطا معلومیږي. شکري وایي جنگ د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. هغه تر اوسه په دې باور لري چې امنیتي ځواکونه د مقاومت توان لري. ده د حکومت څخه د عملیاتو غوښتنه وکړه. شکري وویل که ناامني داسې پسې وغځېږي، کروندګرو او د کاروبار کسانو ته به سخت اقتصادي زیانونه ورسیږي. دی هم په چانجیر کې د روانې جګړې کیسه کوي.
طالبان یو یا دوه ټکه وکړي، دوی ماشه برنیولې وي، د اذربایجان ټانګان دي د ملي اردو ماشه برنیولې، تر هغه وخته چې دانه پکښي تر هغه وخته ماشه برنیولې وي. ټکان ټکان خلک هم په تشویش کې وي چې جنگ شروع دی، املاکر د کڅک ساده هغه د یوې خوا ټکان دي. هغه یو ټک پر وکړي دوی ماشه بر ټینګه کړي، یا راکټانه دخوا غورځي، یا دا اګایز ورته دغه کړی وي، او همداشان چې دا وچ اوانونه دي، وچکي اوانونه دي، چې دغه اوانونه دي.
د چانجیر کلی په نادالی کې د لشکرګاه څخه 12 کیلومتره شمال لویدیځ ته موقعیت لري. کلینیک د پولیسو ماموریت او په یوه ښوونځي کې 2000 زده کوونکي لري، خو اوس دا ټول په عادي ډول نه دي. په چانجیر کې د ملي اردو د ضربتي ټولې کمانډان نجیب وایي وسلوال ډیر نږدې دي او د ترکشونو څخه پر دوی ډزې کوي.
چهار تا پنج تا معلوم شاومیان قرارگاه میگیرن، جنگ میکنن تا 12.
دی وای دلته نږدې دي، د شپې له 12 څخه تر 1 بجې جنگ کوي. دا ډله ځي او پر دریو بجو بله ډله راځي او تر سهار پورې جنگ کوي. دغه کار د ورځې هم تکراروي او بریدونو ته دوام ورکوي. په کورونو کې ترکشونه جوړ کړي دي او د هغو څخه په استفادې موږ مصروف ساتي. موږ هم ډزې کولې، کله ورسیږي او کله هم مرمۍ نه ورسیږي، خو دلته ډېر نږدې دي. په چانجیر کې د کرکټ او د ونیز سیمه ییز مارکیټ یا میلې میدان چې تر جنگ وړاندې د خورا بیروبار څخه ډک و، اوس سپیره معلومیږي. او رښتیا هم د نادالی په دغه سیمه کې جګړې د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. محمد علی صاحب، د ازادۍ رادیو، هلمند.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
سویمو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2089 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پاڼه کې هم اوریدل شي. همدارس د فیسبوک لاري زمونږ تازه خبرونه کتلای شي. پته مو ده facebook.com/azadiradio. نو ول د چې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو پیلېږي او د ماخام په وو ختميږي، خو د ماخام له وو د سهار تر وو پورې په همدې څپه، یعنی 2089 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې په ټول افغانستان کې امریکا غاښنا رادیو خبرونه کوي. مخکې لدی چې لند خبرونه واورو، دا به ویم چې د افغانستان د زونونو ترمنځ د کلب لیول په کرکټ سیالیو کې د بند امیر ټیم اتل ولي خپل کړه. دغه لوبه نن د بند امیر او سپین غر ټیمونو ترمنځ شو چې په پایله کې د بند امیر ټیم وکړه شول. د سپین غر ټیم لخوا د 15 هدف د درې لوبغاړو په سوزیدو سره په 13 اور کې پوره کړی او د څو زونونو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه پیل شوې لوبي په خپل نوم ثبت کړي. وخت په افغانستان کې 3:30 دقیقې شوې. صالح محمد صالح د ورور کوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وی. له هغه وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونای چارو له وزارت څخه وغوښتل چې شیزنه پولیسو ته د فعالیت ش محیط برابر کړي. د افغانستان جمهور ریاست وی چې د جرمنی له دویچ ویلې ټلویزیون سره د اشرف غنی سوي مرکه تحریف شوی ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی چې د کندهار د ولایت پر مقام یې د یوې انتحاري حمله مخه نیولې ده. د افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د جګړې لشکلو غواو غوښتنه کړې چې د ملکی کسانو د اوسېدو پر ځای د مرمیو له اورولو ډډه وکړي. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکو په یوه 14 کې ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پمپ کې لري چې نن ملت ته یو کمساري ټلویزیونی وینا وکړي. په اذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د 9 ورکو کارګرو د لټون عملیات لا هم روان دي. او په لندن کې وسړی د چړې په گزارونو 3 کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي چې دغه سړی د حمله په وخت کې چغه وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون لوبغاړي د پارک اوپن په نوم سیالۍ په 1.5 پړاو کې وتوانېدل. د 3 مډالونه ترلاسه کړي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو د فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي رادیو ته همدار زویل چې افغان لوبغاړو په دغه سیالۍ کې 2 سپینو زرو او 2 برونزو مډالونه هم خپل کړل. د خبر له افغان لوبغاړو څخه مهدی رحمتي، محمد او محمد یوسفي د 3 زرو، محمد جواد الکسایی او موجیب سلطانی د سپینو زرو او نصیر احمد بلخی د برونزو مډالونه وګټل. تاکل شوی د پاور لفټینګ ووم پړاو سیالۍ د روان قوس میاشتې په 12 پیل شي. د افغانستان د پاور لفټینګ د فدراسیون رئیس خواجه فرید صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د قوس تر 20 د ټولو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې ترسره شي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په دغو لوبو کې له مرکز د ولایتونو څخه 1500 لوبغاړي برخه اخلي. نوموړي د دغو سیالۍ د جوړېدو هدف د پاور لفټینګ ملي ټیم او نړیوالو سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخاب ول وخودل. د اسپانیا د لالیگا د سیالیو په لړ کې د ریال مادرید فوټبال ټیم خطافه ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخه ریال مادرید ووتوانید چې خطافه ته 4-1 په وړاندې ماته ورکړي. د ریال مادرید ټیم له دې بریا وروسته 13 امتیاز ترلاسه کړل او په مقطعي ډول د جدول په دویم لړ کې ځای ونیو. په یوې بلې سیالۍ کې بارسلونا ټیم له خپل سیال والنسیا سره 1-1 برابر شو. بارسلونا 4-13 امتیاز ترلاسه کړل او د جدول په لومړي سر کې ځای وموند.
د ازادي رادیو لارې مو ورستي سپورتي خبرونه واوریدل. اوس به هم ورشو یوې نړیوالې موضوع ته. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولای شي خبرې وکړي. اوباما به دا څرګندونې نن د ورځې ناوخته ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وکړي. اوباما ژمنه کړې چې د فدرالي پولیسو مستنتقین به په کالیفورنیا کې د هغې حملې انګېزه پیدا کړي چې یو میړه او ښځې ترسره کړې ده. په دغه حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه 14
مقوی او مقاومی او اولتر رسانو با اون بیری گوده سرگندوانی دی امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پخپل اونی زوائناک وکڑی.
It is entirely possible that these two attackers were radicalized to commit this act of terror.
دا بخی امکان لري چې دغه دوه حمله کوونکو به د افراطی ایدئولوژي په خپلولو سره دغه عمل سرته رسولی وي، او که داسې وي دا د هغه تهدید ښکارندوی کوي چې موږ له کلونو پرې تمرکز کړی، یعنی هغه خطر چې خلک د تاوتریخوالي افراطي مفکورې ته مخه نه کړي. موږ پوهیږو چې داعش او نورې تروریستي ډلې په فعال ډول په ټوله نړۍ او زموږ په هیواد کې خلک تشویقوي چې له خشونته ډک وحشتناکه اعمال سرته ورسوي. د امریکا ولسمشر د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل چې باید په ګډه کار وشي چې خلک د تروریستي ډلو کرغېړنې مفکورې ونه مني. تشوین ملک او د هغې میړه سید رضوان فاروق د تېرې چهارشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت د سن برنادینو د سیمې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې په خلکو ډزې وکړې او څوارلس تنه یې ووژل. دغه ښځه او میړه یې د پیښې له ځایه له تېښتې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. تشوین ملک له دغې حملې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته خپله وفاداري اعلان کړې وه. د امریکا ولسمشر براک اوباما په پرونۍ وینا کې د خلکو د امنیت خوندي کولو لپاره په ګډ کار ټینګار وکړ او زیاته کړه.
More broadly, this tragedy reminds us of our obligation to do everything in our power.
په پراخه کچه دغه غمیزه موږ ته خپل مسؤلیت را په یادوي چې هر هغه څه چې په توان کې لرو په ګډه سرته ورسوو تر څو خپلې ټولنې امن وساتو. موږ پوهیږو چې قاتلانو په سن برنادینو کې له تهاجمي وسلو چې پوځي وسلو ته ورته دي، یعنې له جنګي وسلې څخه کار اخیستی تر څو هر څومره کسان چې کولی شي ووژني. سپینې مڼې اعلان وکړ چې ولسمشر براک اوباما به نن په دې اړه یوه بېسارې وینا وکړي. اوباما د جمهوري ریاست د دو دورو په اوو کلونو کې تر دې مخکې دا ډول دوه ویناوې کړې وې. د سپینې مڼې په وینا ملت ته په ټلویزیوني وینا کې به اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولی شي خبرې وکړي. له بلې خوا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې په کالیفورنیا کې د تېرې چهارشنبې د ورځې پیښه یو تروریستي عمل بللی او په اړه یې څېړنه کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم راشو له خوست یو راپورت. هم د خوست ولایت نادر شاکور سپیر او شمال ولسوالۍ قومي مشران وایي د زدرانو د لوی قوم په پراخو سیمو د بې تعلیمۍ تیاره خواره ده. دوی له افغان حکومت غواړي چې په دغې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي. بل لوري ته ولایتي چارواکي د ولسوالۍ د خلکو غوښتنو ته به توجه کوي، وایي چې توجه کوي د دغو خلکو غوښتنو ته او چې پخوا پکې د بیا رغونې کارونه چټک او ګړندي نول. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خوست ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالیو نادر شاکوټ سپیری او شمال دومنده اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د تعلیم او روغتیا په ګډون لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت لخوا د ولسوالۍ ته د نه پاملرنې له کبله په دې پراخه سیمه د ناپوهۍ تیاره خوره ده او هر څوک چې کومې خواته هڅوي دوی د هغو تر شا روان وي. د شمال دومنده ولسوالۍ یو تن قومي مشر حبیب آزادۍ راډیو ته وایي چې
اصلي ستونزه د مکتب دو چې په ټوله ولسوالۍ کې یو دا مکتب دی په برګۍ نه لري، یعنې سهار لرې دو شاګردون نه شي کلاسې ستخل نه ورتر شي، د ټوله ورځ په سړک موټر ته ویلوړې کلای وته لوسر کې کلا بل څومره شي په دې وطن کې په دې منطقه کاکه تیار دو د تعلیم د واجب نه تیار دو چې می تعلیم لري نه چې څوک هم پکې شکل تشویقي په هغه طرف می سرهونی.
د زدرانو دی ویبل ولسوالۍ نادر شاکوټ یو تن قومي مشر هم په خپل سیمه کې د تعلیم او روغتیا بهیر ته د پاملرنې غوښتنه کوي. مساجان زدران وایي چې په یاد ولسوالۍ کې د روغتون دی ودانې له جوړولو څخه له دوه کلونو ډیره موده وشوه، خو نه د دې روغتون چاردیوالي راتاو شو او نه دی روغتون په شان خلکو ته روغتیايي خدماتونه وړاندې کړل.
ولته ایبا 25 بستري ده شپه نا په ډیر لوړ قیمت باندې جوړه شوه، مسلکی صحیح پرسونل نه ورکول کیږي، تشکیلات نه جوړیږي او ادویات نه ورکول کیږي. بلاده چې د مکاتب دي چې فرض مثال مکتبونه شته دي، د درسته ده چې مکتبونه بنه د شکور فعال دي، مګر مکتب د درس د معلم د شاګرد سره نه نشته. بلدا چې ولته ځنې مکتبونه د انجونو په نامو مکتبونه دي، تشکیل وروړی دی، تشکیل شته، معاشونه مقرر دي، مګر عملا تشینل دل کی.
حاجی علی خان زدران د سپیر ورسوالۍ د استودن کوستون زیادوي.
پیره یو داس سرحدی ولسوالی ده چې د شمالي وزیرستان سره په 2 کیلومتره کې سرحدونه لري او د نورو څو ولسوالی سره هم سرحد لري، خو ماګر دولت هیڅ توجه نه کوي. د سرکونو نشټوالی، د کلینیکونو ته نه رسیدګي، ځکه چې سپیره کې مرکزی یو کلینیک موږ لرو، نور په د سپیره په سرحداتو کې هیڅ کلینیک نشته چې د 1.5 کیلومتره تر مرکز نه امزان سرحدونه لره پرته دي.
بلوري ته خو سوالي حکم خان حبيبي د ولسوالي د خلکو ارتیا او غوښتنو ته پاملرنه په خپل مهمو لمړیتوبونه کې بولیا وای چې د هغه ولسوالي د اوسیدونکو ستونزو ته توجه کوي کوم چې په خوا په کې د ارتیا وړ پرمختیایي کارونه نه دي تر سره شوي.
وخت په افغانستان کې څلور بجې او څلوېښت دقیقې کېدونکي دي. زموږ خبري راپورونه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکو شوی اذانو پروګرام واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا خپل تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې د ورک شوي په هکله څه معلومات پیدا شي نو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په دغه پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې د ځینو ورک شویو عزیزانو په هکله هم معلومات دي. همدارنګ هغه کسانو چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او موږ ته یې سلام ویلی دی د دوی سلام ته وعلیکم سلام وایو. د دې په څنګ کې ګرانو اوریدونکو داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان چې شهیدان شوي دي او د دوی څه کسان نه ول هغوی خاورو ته سپارلی دي او تلیفوني پیغام موږ ته رالیږلی دی. که د دوی کورنۍ غواړي کولی شي چې له دغو کسانو سره په تماس کې شي. ډېر مبونه ځنډوو، راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله په کې معلومات دي. لومړی به د متی الله خان پیغام واورو کوم چې د یو سپینګیري په هکله معلومات غواړي. دی وایي چې په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. دغه ورور ته باید ووایو چې د دغه سپینګیري په هکله کومې چې دی لټوي داسې تلیفوني پیغام ما په ازادي راډیو کې پیدا نه کړ. خیر دی وي، د دوی تلیفوني پیغام به خپور کړو. کېدای شي چې اورېدونکي ورته تلیفون وکړي خو محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. د پیغام په پای کې به بیا زه د تلیفون شمیره ووایم.
سلام علیکم، زما تلاکم د ننګرهار ولایت د بیسدله. تاسو مخکې په خپل سټوډیو کې یو اعلان کړی د ورک شوي اعلانونو په هغه کې چې تاسو ویلو چې دغلته مسره یو کس ده د کتاب په نوم باندې تقریبا سپین ږیره ده، پنځه کاله عمر لري او همدا قسم ته تاسو ویلو چې دیارلس کاله مخکې موږ سره د دې دغه شته ده سبو شته ده که چېرته دغه وي نو په دې لمبر موږ ته خبر راکړئ.
که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 00903 دا د افغانستان کوډ ده، 0815 1859. د تلیفون شمېره به ور بیا ووایم، 0815 1859. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو په هکله معلومات خبرو. ګران دوستانو اوس به هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه چې ګډ هم دی معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه مصطفی خبرې کوم. یو ورور په تیر پرګرام کې وال پرېښو چې ما یو تر ورو شوی دی چې په خپل ګور دی او ما د تلیفون شماره دا ده 0801 او 303 یو سره یو او کولای شي دا ورور که زما غوري مو سره په دې ټلیفون کې په دوه کې زما څه معلومات ورکړم. دلته یو سپینګری دی چې هغه عمر لښتو کولو ده په خپل ګډ شوی دی خپل ګډ دی هغه چا په خپل نشته. کله هغه ورور زما غوري او دغه ورور په هغه کې بوزو د ته معلومات ورکړم. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږه ازادي رادیو څخه په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکست. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په دغه برخه کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د دوه ټلیفوني پیغامونو په منځ کې داسې دوه ټلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو ټلیفون کړی دی او ویل دي چې ځینې کسان شهیدان شوي دي او دوی خاور ته سپارل دي. د دې په اړه هم معلومات دي. راځي چې دغه ټول ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زمانون زار رحمان دې د پلانونې حاجی صاحب مجاور د ولایت کاپیسا ولسوالۍ الستن نړۍ کې نیولې ده. زمانون محمد الیاس الیاس کلنو او مشکی کی رکشوے دے الیکشن پہ ذہنی تکلیف ہم نری کچا دے دا محمد الیاس کنو معلوماتی نپدی شمارے رنگ وہی
9 11 05 کوم کوم شو ورکسوته په تهران کې څلور ورځې کیږي. کچا پیدا ک سلویک زر افغاني انعام لري. و سلام په احترام.
زه محمود جماعت کوم یاد ولادت کوم سره په تماس کې یم. زمای ماما دې چې ناغا په نامه د شنه شکر فرایچه سره مدار کوي دي. د یلمند ولایت په باغلان ولسوالی هر څه د معلومات په دغه شماره دی زنګ وهي. څه پرایا څور دې د تینځوس اتسو یو شته.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. ما دا یو پیغام نشر کړی دا د ورکه اعلان دی. زمرو قریب دی چې نمی عبد الغنی دا صدیق تکلیف لکباله شاوخه یو نیو میاش کې چې د کندهار ولایت د ولسمې او زیات په ساحه کې ورکسه وي او د ورور نوم یې جانان نسواری خالي هغه چې په لاسو جنجران هم زړیږي. نو هر ورور ته کوم معلومات پر دا تلیفون کې نو یې اړې غره سره ونی شي چې پر اویا شکار سو شکوش پته دو اچا لاس بلش میرا چې پر اویا اویا پنځه جش پنځه اویا دوا شماره یو ځل بیا تکرارم. 0 اویا 0 اویا 0 اویا 0 اویا 0 اویا 2.
زه نجیب الله مقلید د کندهار ولایت نه تاسو زحمت کوم دغه یو اعلان ما در نشر کی چې زموږ یو دوست دی د چری او د چری ولایت د ککره کې د کلی دی نوم یې عبد الغنی دی. د شاوخه د پندجی شو د جیش کال زی یو نیمه میاش کیږي یو میاش تقریبا کیږي د کندهار په شهر کې لا درکسه وي دي. د عصبیک تکلیف لا مال د ورور نوم یې جانان دی. هر مسلمان ورکه په دغه اړه معلومات ولري دی لیدلې وي یو چاته معلومات هم مرته په دغه شمیرو سره زنګ ووي. 0 اویا 0 0 0 8 2 1 0 سپر اویا شپار 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 اتا دوا یو صفر زما پیغام زما دا رادیو کار کوم خدا غا هیله نه چې دا پیغام دوه درې وار نشر کې نور وخت نه یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زم سیماز ما یو د نوروت په نام د تریالی دی د عبد الحکیم زوی دی. ډیر وخت کې چې خپل د کورونا درک دی اته وکه نه راته معلومی دی هر مسلمان ورو د تریالی په اړه معلومات ولري یا د مړی یا د ژوند پر دغه شمیره ما ته زنګ ووهي او یو مهرباني دی ازادي راډیو چې کدی ته پیغام راځي زما پر دغه نمبر ما ته معلومات راکړي ځکه چې دلته ازادي راډیو سم نه اورېدل کیږي.
السلام. زه عبدالمنان نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما یو ورور د اسمت الله په نامه هغه ملي اردو سرباز کې و. هغه دا درې څلور میاشته کېږي چې موږ سره اړیکه قطع شوې دي. هلمند کې وظیفه کوله ولسوالۍ سنګ که چا هغوی ملګرو سره که چا سره معلومات په دغه ټلیفون شمېرې سره ورته زنګ ووهي 0002000
پیغام ثبتوم زما ورور چې بلال نومیږي عمر یې تقریبا 15 کاله دی. هر چاته بلال ولد غلام صدر په اړه معلومات وي د انساني همدردی د مخې زما سره په دې نمبر اړیکه ونیسي او خپله شیرني دې ترلاسه کړي. شماره وایم 0582101403. بله شماره وایم 0582102209. والسلام. ډیر علم چې زما پیغام دې نشر شي.
امین الله هم د کنر ولایت چمیداری ورسوارینا اورورا مون یو واری مکه تخپل پیغام سب کړي په ازادي رادیو کې مون سره یو ورور چې په پوسټ کې په پولیس ملي کې و د رحیم الله په نامه په سر کې سپین یختان چې عمر یې لا شر کلونو تر یې شو پورې 15 کاله کېږي چې مون سره پوسټ کې و او بیا د لوی اختر نه مخکې شهید شو مون خاورو ته سواره دی په دا ورور راحت چاهیږي په دغه اړیکو دې مونږ سره تماس ونیسي 0 4 4 5 4 5 4 5 بله شمېره ده 0 4 5 4 5 5 او د افغان شمېره ده 0 1 1 3 4 9.
رادیو کار کوون کو ته سلام شخصا امیدزی صاحب ته دا خپلم اعلان د سجه در کوون زما اعلان نه خبره یاد ما اعلان خپل کا زما رایت مشهور په امیر محمد د خبرغان دی ولایت د فائد زرقانه کنه تخه ما یو زوی دی عمران په نامه سپارس کاله عمر یې 15 کاله کیږي څورک سوای دا عمران نومیږي د امیر محمد زوی په قوم خروټای هر مسلمان سره کوي او لچا سره که په داخله او په خارج کې او یا عمران خپل اوري مونږ سره په دې نمبر په تماس کې سي 0 9 4 4 5 8 5. عمران نومیږي د امیر محمد زوی ده سینینه ورکول کې. وسلام.
سلام علیکم. زه د فراه د ولایت بل ابولګ ولسوالۍ د چکا د سیمې زما د اکا زوی دی دا زما د اکا د زوی دی دا درې ورځې کېږي ورځ نوم یې حضرت دی کارچات فیدا که په دغه شماره ته موږ ته زنګ وي 0 8 4 5 1 1 0. وسلام.
زه د غورک ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کې یم. ما پیغام دا دی چې زموږ سره یو نفر و د محمد عالم په نامه باندې په عسکرو کې شهید شو چې موږ ته کور و ځای نه و را معلوم او ما د دې په خپل لاس خاورو ته وسپارې نو دوستان یې خبر وي زما د ټلیفون شمېره ده 0 8 4 9 4 1 4. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 8 4 9 4 1 4. وسلام.
السلام علیکم زه آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدم کوتول سلامونه بالا سلام زری دیاتی ولسوالی دی شابدین بابا دی کلی عبدلانان خبر کوم ما یورو نظر کسوې ده چې پنامو دی مؤمن ده د شپو کله کې ایران ته کله زاد لانان یم یورو یم د مو دی پلانوم په نامه ده کا ده د مو دی بلورو نوم مالی ده د بل ملک ده دغه مطلب نن خپل مؤمن ده ایران ته کله شپو کله کې نظر کسوې ده معلومات نه لري نو پلاس باندې ساغم نمشته ګراسي خپل لاس باندې مطلب دی هغه باندې نوم نمشته کړای دا کدا شي شاد سم معلوماتي ان متلي په دې شماره باندې زنګ وو یي 00 واویا درسلو یو پینځوس دوش پیټ کچا دا معلومات دې شماره باندې ته زنګ وو
زه جانم چکا وت خبرې کوم د پراد ولایت څخه د پرارود ولسوالۍ د چکا د کریت نو یو نه پاره ده چې د کاګوز دوی د حضرت نمیر د څو شپې کې نه دره کړی هر څوک چې دغه لري درک مختلفه دغه شماره زنګ وو 0 0 8 1 2 2 8 1 و سلام آزادی را دوستان من
سلام علیکم زه د کابل ولایت د سروګي د ولسوالۍ ځاګر نومې د ما یو تر و د 2 کال مخکې د پودري ولایت کې اوسېد نو د دې ترخصه د دې ماشومان درخصه چې تاسو د زړه بلا منګل په نامه معلوماتي نظمال نمبر واویا سپر واویا نحنوی دوشکیت تالور تاوزواویا نمبر دا جو پلکرخی پر پانی خاکی سیگم نو دغا نمبر تا رزاگ روحی و سلام
خلی سیدرهو پیما دا پکیا ولیت چخا زمایا و ترزو رکشو دی تاکریبا پینزکا لکیگی دا نوم یې دی سمی غولا د تلیفون شمیره می لسیب پر وسته و نه نوی نه تیا دوا تیا سلور و سلام
سلام علیکم زه بخ محمد وطن دول فزابل و رب تخخ دا خبره کون ما ملگر وقت دا عبدالبصیر پنامه دا تقریبا دری کاله اکیزی که هر چی عیده دی شماره یه زنگ یا سلویر و دې څنګه سواتیا د یو ځل لپاره بیا چې پراویا سرویس و دې څنګه سواتیا ورته کندلې تر د شمارې څنګه راته سلام علیکم
زه حاج شمعمد زابل ولایت څخه پروګرام کوم ما یو راغلم د امان الله تعالی راتګ سره ورسته ورکوې د نن محمد نور کار چې معلومات دې وکړم نو سلام د دې نمبر دې کوم څه تماس ونیسې
شپه وسو دواکه چلوبیش پسلوبیش دغه شپه وسو دواکه چلوبیش پسلوبیش ظالم حسین د پښتو ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم صحاکم دورو کا ځان پروګرام خپل پیغام پرېږم دا چې زما ورور پنوم د زازی اتکره د وټل او د درکښوې دا زما ورور زازی خپل نوم ځان نه مرې کوي زیره پاره چې مسلمان ورور دی وینه وی پیژني بازینه خې دادی درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د خلاص منځنۍ ګټه وخت د شېبې د تاکر او شهیدا دې زما غږ خپل لري او یې نن دی ولان دی نو د مخدې پلان به شماره دې څنګه کې یو خپل درې د کاپانې جایزه د تاسو سره کې شمیره دا چې تر وڅاو پنځاویا راځیا تیر تیر
زه د کندهار والا د میوند ورسوالې خبر کوم زما یو ورور دی د ان حاجی په نامه دې مې چې کیچ ورک دی د پینزول سپاره له کې راغلم مالم باندې اته دوانه اته اشپز اته اشپز ته لور اشپز د مالم باندې پای چې راوې السلام علیکم ورحمت الله ازادي د وطن مالا پیغام پیر ده سلام
مرحبا احمد جان بکندار استمر د مازی دینه ګل په نامه د درې میاشتې کې د کور سره درک شوی دی که څوک په اړه معلومات لري از موږ ته د پلان ټلیفون شماره وکولی شي چې پراویا ندیش ننی درې سو شپږ پته مننه
زه محمد علم افغانم پاکستان څخه پنجاب څخه سره خبرې کوم زما یو راغلی تقریبا 2 کال کې د کور نه درک دی د چاته د په اړه کی معلومات وی په دا نمبر دې زموږ سره اړیکه ټینګې کی دا ورانه مې دې استاج محمد د پلار مې دې عبد الغفار عمر یې ول اسکاله تلیفون نمبر درته تکراروم، صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې. شماره بیا تکراروم، صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې. که هر چا په دا شماره موږ ته د په باره کښې معلومات راکړي، یو لک روپۍ به ورته انعام ورکول کېږي.
زما یو انډیوال ورک دی په نامه د عبدالواحد، دا دوه کاله کېږي د فراه څخه مې زنګ وهلی. د فراه څخه که چېرې دا ما غږ اوري په دا شماره زما سره تماس ونیسي، صفر اووه صفر درې نه سوه اووه ویشت یو سلو پنځه نوي. بیا به شماره تکرار کړم، صفر اووه صفر درې نه سوه اووه ویشت یو سلو پنځه نوي. که چېرې چا پیدا کړي یو لکه افغانۍ جایزه لري. خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو زادی را مشنوید. سهر لیوال